مشال رادیو د ادبی او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو سلامونه می ومنئ. باز محمد ابدیم او د باختر ستوري ونیز خبرونه کې ستاسو کوربه يم. په نننۍ خبرونه کې به په جلال آباد کې د ډاکټر راجولي شاه خټک په یاد دی وی جوړې شوې غونډې ریپورت ولرو. بیا به د ادبی نقد په اړه د ښاغلي مصطفی سالک د مرکې دویمه او وروستۍ برخه وړاندې کړو او په اخره کې به د نقیب احمد اتل په غږ کې د هغه یو غزل ته تم شو. لومړی ریپورت ترازو د پښتو ژبې ستر خدمتګار علمي او اکاډمیک شخصیت ډاکټر راجولي شاه خټک د جولای په 10 نیټه عمر او د جولای په 13 نیټه په جلال آباد کې ختیځ ادبي بهیر د ارواخات په یاد غونډه جوړ کړه چې حالې په ریپورت کې درکو. تیری جمعه په ورځ ختیځ ادبی بهیر خپل ونیزه غونډه د ارواخات ډاکټر پروفیسر راجولي شاه خټک یاد ته ځانګړې کړې وه. په دغه غونډه کې پر دولتي چارواکو سربیره بیلابیلو لیکوالو او د قلم خاوندانو د نوموړي په علمي ادبي او فرهنګي خدمتونو ویناوې واورولې. په ویناوالو کې یو هم د ننګرهار ولایت مرستیال محمد انیب ګردیوال و. نوموړي په خپلو خبرو کې وویل ډاکټر راجولي شاه خټک په علمي ادبي او فرهنګي ډګر کې د پام وړ خدمتونه ترسره کړي دي.
زه خوشاله یم چې حدیث ادبي بهیر په لو فعالیتونو په لړ کې چې همیشه ادبي بندرونه جوړي، مشاعرې جوړي او د دې ترڅنګ د داسې اشخاصو چې باید یادونه وشي د هغوی یادغونډې جوړېږي، مانځغونډې جوړېږي، واقعا دا قابل د قدر کار دی. زه مننه کوم د دغه بهیر د ټولو ملګرو، دوستانو، شاعرانو، لیکوالانو. راجولي شاه خټک په هماغه وخت کې چې موږ به د مطبوعاتو لارې ته ګورو چې د پدې خپل خدمت خصوصا تو پښتنو سره خدمتگار دی. پښتو ادبی تحریکونه، پښتو نوې املا، پښتو ژبه، پښتونولي، د پښتنو کسبونه او هنرونه، دا ټول د هغه داسې آثار دي چې هغه موږ پښتنو ته پاتې دي او موږ ته استفاده کوو چې هر یو فلسفه لري، یو تاریخ لري.
د ننګرهار د اطلاعات او فرهنګ رئیس اورنګ سمیم ارواخات خټک یو اکاډمیک شخصیت وباله.
خاطر سے پرابطہ میں فقط دو میں وائل چھے دادا سے شخصیت اللہ کا زمان دے پر افغانستان ایرد بری پختورفا پختو و دیوان و لیکوالانو کے استاد رشاد دا اکادومی کو شخصیت اللہ پر لڑکی رشاد سے زیار سے دار عدلانی شخصیت اللہ چھے علمی لول مقامات در مگر پکوز پختورفا کے ہم دادا سے کمونگا راحت زلاخیدے و بورو کمسان حمزہ بابا او خلندر مومن دا سے نور شخصیت اللہ دا ہم دادا سے نوابی بولا کمون شے در مگر
د ننګرهار پوهنتون د ادبیاتو پوهنځي استاد محمد داود وفا په خپلو خبرو کې وویل سره له دې چې ډاکټر راجولي شاه خټک په نیمه سیاسي سرکاري عہدو هم پاتې شوی، خو بیا یې هم د لر او بر افغان د یووالي خبره کوله.
ډاکټر راجولي شاه خټک هغه داسې یو پښتون و چې باوجود د دې چې پاکستان په سرکاري ادارو کې د مامور و، دولتي مامور و، او د پښتو اکاډمي مشرتوب چې دی، د دې تر څنګ چې یو ادبي او علمي مقام دی، ورسره یو سیاسي مقام هم دی. هر پښتون یې مشر کېدی نه شي تر څو هغوی منلی نه وي. د دې تر څنګ چې ډاکټر راجولي شاه خټک هغه یې منلی و او ورته یې مشر کړی و، بیا هم د افغان نظر خاوند و. له هغه ویناو سربیره چې په کابل او پېښور کې په سیمینارونو کې کولې او لر او بر پښتون یو ګاڼه و، په اصطلاح ډیورنډ کرښې ته یې ارزښت نه ورکاوه.
په کابل کې د ښوونې او روزنې پوهنځي د پښتو څانګې استاد عبدالجبار سپان چې له ډاکټر راجولي شاه خټک څخه یې عملاً زده کړه کوله، وایي چې د نوموړي لیکنې په علمي دلایلو ولاړې وي.
ډاکټر صاحب په مکتبي ډول څېړونکی و. ټولې څېړنې په علمي بنسټونو یا د دو په اصطلاح په ساینټیفیک بنیادونو ولاړې دي. او دا پته ماته هلته ولګېده چې زه کله دا اوس زما پی ایچ ډي روانه ده، زه د پښتو اکاډمۍ شاګرد یم په پېښور پوهنتون کې، د دو د آثارو سره آشنایي زما هلته شوې ده. د دې ټولې څېړنې په علمي بنیادونو ولاړې وې، ځکه دی مکتبي شاګرد و او بالاخره مدرس، او تر دې پورې چې دی یوازې ډاکټر نه بلکې د امریکې د پنسلوانیا د پوهنتون نه د پوسټ ډاکټوریټ یا دکتورا ور آخوا د دکتورا نه وروسته یوه ډیګري ده چې ده د پنسلوانیا د پوهنتون نه واخیستله او لونۍ کمرغه ده یې په ژبه او ادب کې واخیسته.
د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزیر عبدالباری جهانی ختیځ ادبي بهیر ته په یوه راستول شوي پیغام کې د ډاکټر راجولي شاه خټک په مړینه ژوره خواشیني څرګنده کړې وه او زیاته کړې وه چې د نوموړي تشه به په راتلونکو اوږدو کلونو کې ډکه نه شي. له دې نه علاوه په کابل کې هم افغان ادبي بهیر د جولای په 23 نیټه خپله اوونیزه غونډه د ارواښاد ډاکټر راجولي شاه خټک یاد ته ځانګړې کړې وه. ارواښاد ډاکټر راجولي شاه خټک د 1906 نه تر 1908 کال پورې د پېښور ایډوارډز کالج کې د استاذۍ په دنده ګمارل شوی و. تر هغې وروسته پېښور پوهنتون کې د پښتو ایم پیل او پی ایچ ډی استاذ هم پاتې شوی او له 1995 میلادي کال نه تر 2004 کال پورې د پېښور پښتو اکاډمۍ مشر هم و. نوموړي د خپل ژوند په اوږدو کې تر 14 پورې علمي، تحقیقي او تخلیقي آثار لیکلي او خپاره کړي چې یو شمېر یې په اردو او انګریزي ژبو کې هم شته دی او له دې نه علاوه یې یو شمېر آثار د پښتو ادب په بېلابېلو برخو کې ناچاپه هم پراته دي او په سلګونو علمي او څېړنیزې مقالې یې په پښتو، انګریزي او اردو ژبو کې په بېلابېلو ادبي مجلو او جریدو کې خپرې شوي هم دي. د یادولو ده چې ارواښاد راجولي شاه خټک ته د بېلابېلو علمي او فرهنګي ادارو له اړخه د مډالونو او جایزو ورکولو تر څنګ په 2006 میلادي کال د پاکستان د هغه وخت ولسمشر هغه ته د هغه د خدمتونو په اعتراف کې صدارتي ایوارډ هم ورکړی و. راجولي شاه خټک په 1952 میلادي کال د جنوري په 23 نیټه د خیبر پښتونخوا د نوخار ضلع په ډاګ اسماعیل خیل کې زیږېدلی و او د 2015 کال د جولای په 6 نیټه د زړه د درېدو له امله ومړ. د باختر ستوري ګرانو مینوالو، د پښتو ادبي نقد یا تنقید په اړه به مو په تېره خپرونه کې له ښاغلي مصطفی سالک نه په مرکه کې اورېدلی وي چې په تېرو شپږو لسیزو کې چې کوم ادبي نقد په کتابي بڼه تر دې مهاله را رسېدلی اوس یې هم ځوانو لیکوالو ته مطالعه کول ضروري دي. خو دا چې په اوس مهال کې د تنقید څومره ضرورت محسوسېږي له ښاغلي سالک نه به یې د مرکې په وروستۍ برخه کې واورو.
تاسې مخکې په خپلو خبرو کې وویلي چې تخلیق او تنقید دواړه موازي روانول پکار دي. اوس چې تخلیق بې بندوباره شوی، ډېر شاعران پیدا شوي، لیکوالان هم زیات شوي دي، بیا په تېره په دې ټولنیزې میډیا سره یې نوره هم پراختیا موندلې ده، یعنی کتابونه ډېر چاپ کېږي، هغه که د نثر وي او که د نظم وي، خو د تنقیدي ادب فقدان دی، یعنی کمی دی. دا چې تنقید د نیش برابر دی، زموږ ادبیاتو ته د دغه تخلیق ګټه شته که نه؟
اوس نقد رښتیا هم د نشت برابر دی او تخلیقي ادبیات کېږي. تخلیقي ادبیاتو کې څرګنده تاسو خپله تخلیق کوئ. په تخلیقي ادبیاتو کې یو تخلیق نگار له بل چا نه ګټه نه اخلي، بلکې له خپل ځان نه ګټه اخلي. که په موټر کې ناست دي هم کتابچه راوباسي، یا اوس ټیلیفونونه دي په ټیلیفون راوباسي، په هغې کې یو څه لیکي، یو هغه شعر لیکي یا نثر لیکي، یا چې په کوم وخت کې وخت پیدا که یو غزل ولیکي یو نثر ولیکي، دا خو کېږي. خو د نقد خبره چې دا عابد صاحب، دا د علم خبره ده. نقد علم غواړي او داسې لږ علم نه غواړي. نقد ډېر پراخه دی. نقد په دې معنی باندې پراخه دی چې په نقد کې موږ له روان شناسۍ سره مخامخ کېږو، له فلسفې سره مخامخ کېږو، له تصوف سره مخامخ کېږو، له جمالیاتو سره مخامخ کېږو، له ادبي فنونو سره مخامخ کېږو، له تاریخ سره مخامخ کېږو، له جغرافي سره مخامخ کېږو. دغه څومره علوم چې دي، دغه ټولو سره موږ په نقد کې مخامخ کېږو. او یو نقاد باید دغه علوم چې که ډېر نه وي، څومره چې ورته په کار دی، دومره خو باید په دغه علومو باندې پوه شي. او اوس په افغانستان کې زموږ زلمیان چې دي، هغوی د دغومره مطالعې دپاره، د دغومره خوارۍ دپاره، او د دغومره علم د حاصلولو دپاره زه هم یو نیمې که دغه تنده ولري وبې لري که نه دا نه لرو. او د دې زیان یقینا چې واضح دی، او زیان یې دا دی چې لیکوالان کلا کلا زین خبرو ته نه پام کیږي او دا په هر ځای کې نقادان دي چې هغوی ته لارښوونه کړي، هغوی ته نوي موضوعات په پام کې ورکړي دي، دا هغوی تګلوری ټاکلی دی. حتی تر دې پورې چې یو شاعر یو لیکوال بیا به لیکل کوي، خو په دې به نه پوهېږي چې زما سخت څه دی، زما د شاعرۍ کومې ځانګړتیاوې دي چې په نورو کې نشته. خو یو نقاد را پاسیږي، همدغه ورته مخ کېږدي چې ستا دغه سب دی، دغه لاره باندې روان یې، هغه چې خپله لاره وپېژنده کېدای شي په شعوري ډول بیا په دغه لاره کې نور کار وکړي، او دغه خپل سبک او دغه خپلې ځانګړې لاره چې ده دا قوي کړي.
اوس چې کتابونو د چاپ سلسله تنده شوې ده، او هر څوک دا توان لري چې څه ولیکي په خپله خوښې چاپ کړي، دغه ځوانو لیکوالو ته ستاسې توصیه څه ده چې مخکې د دنه خپل کتاب چاپ کړي دوی څه وکړي؟
داسې خبره ده چې دا پخوانیو شاعرانو ولې شاعري کړې؟ د حمید مومند په دیوان کې ولې کمزوري شعرونه نشته؟ د شهدا په دیوان کې ولې نشته؟ د رحمان بابا په دیوان کې نشته؟ علت دا و چې هغې شاعرانو سره به خپله ټوله شاعري پرته وه، کله به چې عقل پوخ شو، عمر به پوخ شو، ټوله شاعري به مخې ته پرته وه، ټوله به وغورځوله، او یو وړوکی دیوان به ترېنه غوره کړه. هغه دیوان به چې و نو هغه به ټوله ښه شاعري وه. چې دی شاعر چې دی دا ډېر وروسته پوهېږي چې زه په کومو پایو کې یم، او څومره رسېدلی یم، څومره هنرمند یم او څومره هنرمند نه یم. خو دغه نوي شاعران او لیکوالان چې دوی د خپل ځان په اړه اندازه نه شي لګولی چې دوی څومره پوهېږي، نو دوی چې تش قافیه او ردیف یم جوړ کړه، وایي چې والا زه خو ډېر ښه شاعر یم. بیا چې د نورو نه د تشبیهاتو راخیستلو چل زده کړه، بیا خو ورته ځان نور هم ښه ښکاري، او که خپلې تشبیه و استعاره و دا شی وکاره، بیا خو زه ډېر ستر یم. حالانکه دې ټولو مرحلو له تېرېدو نه وروسته د ته معلومات وشي چې زه دومره نه وم په هنر کې. نو په دې لحاظ زما توصیه دا ده چې هېڅ تعدید نه کوي، دا اړینه نه ده چې څوک لوی شاعران دي. مونږ او تاسو په دې خپله ټولنه کې داسې شاعران لرو چې مونږ او تاسو یې د ښو شاعرانو په توګه منو، خو هغوی لا کتاب یې نه دی خپور شوی. او داسې هم شته دی چې څو کتابونه یې چاپ شوي دي، خو مونږ یې د ښه شاعر په نامه باندې نه پېژنو.
د باختر ستوري ګرانو مینوالو، دا هم د ځوان شاعر نقیب احمد اتل په ښکلي ترنم د هغه د غزلی څو بیتونه.
تندر شرا واچو ټیک په ترنم کې، اخر دلګ می یاد کلی ونه په ترنم کې، اخر دلګ می یاد کلی ونه په ترنم کې. کته چرتنم په ترنم کې زمزم مکړه، ته چرتنم په ترنم کې زمزم کړې. جانان بده هم ستای د شپې له په ترنم کې، خیر دلګ می یاد کلی ونه په ترنم کې. خوږی خوږی خبرې وی نری نری ژړا شي، خوږی خوږی خبرې وی نری نری ژړا شي. یو څوک وهی په نیمه شپه سلګۍ په ترنم کې، خیر دلګ می یاد کلی ونه په ترنم کې. غزل ټپې سرو کله چمبه سره خوایي، غزل ټپې سرو کله چمبه سره خوایي. ټولون جنو میرا دا جن په ترنم کې، خیر دلګ می یاد کلی ونه په ترنم کې. چکل د ګودر او د تنور په غاړه کینی، چکل د ګودر او د تنور په غاړه کینی. اتل یاد وی د جنک په ترنم کې، خیر دلګ می یاد کلی ونه په ترنم کې.
د مشال رادیو د ادبی او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو، د باختر ستوري ونیزه خبرونه هم دومره وا. تر بلې خبرونه پورې خپل کوربه باز محمد عبد ته اجازه ورکړی. خاط او آباد اوسئ.
د د مشال رادیو د یک شنبه یا اتوار د ورځې 19 پروګرامونه
د سولې پلور
په پاوکم 11 بجو
د باختر سوري
په پاوکم 2 بجو
راشه درشه
په 8 منټه د پاسه 2 بجو
د مشال مرکه
په 3 نیمو بجو
د سندرو امیل
په 4 نیمو بجو